خو دا شیبه 12 بجې او 13 دقیقې دي. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې اداري رئیس عالم ګل حقانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل سمدستي به د هغو 15,000 پاسپورتونو ویش پیلېږي چې کارونه مخکې خلاص شوي. هغه ژمنه وکړه د پخوانۍ اداري د ویش د اندازې دوه چنده، یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل د عیدګاه جماعت مخته یک شنبې ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د راپورونو لمخې 15 کسان وژل شوي دي. د داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویبسایټ عماق کې ویلي د عیدګاه جماعت مخته حمله چې 15 کسان په نتیجه کې وژل شول د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده. دا برید هغه وخت وشو چې په جماعت کې دننه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. هغه ویلي دي د ښځو لپاره انډول مساوات، د انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او اسلام پالو ترهګرو ډلو سره نه همکاري دغه شرطونه دي. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر بایونټیک شرکتونو د کرونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. او د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر 6 ساعته پرچاوی وروسته په قسمي ډول بیرته آنلاین شوي. بیګا د فیسبوک اډوند خپل فیسبوک، واټساپ، انسټاګرام او مسنجر له کاره لوېدلی و.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5 فیصد
متاسف ایمه چه حکومت
وقت چکره کنیزاد خطه کوله چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو زنوریاس نوری هر کلی کوم. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو او عوامل په دې بحث کې څېړو. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمه یې کې کابل ونیو، له هغې مخکې او وروسته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د هېوادي امنیتي ځواکونو غړو د ازبکستان تر څنګ تاجکستان ته هم پناه یووړه. د افغانستان د پخواني حکومت د یو شمېر غړو حضور په هغه هېواد کې یوې خواته، خو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ستوغو څرګندونو چې په کابل کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په اړه کړي، د کابل او دوشنبې ترمنځ ناندریو ته لاره پرانستې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د دې هېواد د ټولنې ټول اړخونه پکې ګډون نه لري. خو طالب چارواکو بیا د امام علي رحمان دا څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. د بحث ته مو دوه میلمانه رابللي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او دغه راز په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر او مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول به و تاسو ته درکوم عارف صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. د کابل او دوشنبه ترمنځ د افغانستان د نورو ګاونډیانو منځنۍ آسیا د هېوادونو په نسبت دغه وروستۍ ناندرۍ دي، چې شي زیږنده ده، عوامل تر شا څه دي؟
ډېره مننه کوم زه تاسو ته، تاسو هرکې همکارانو ته، قدمه ملمته او لیدونکو ته زه له کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره څنګه زه تاسو د مسله کې ذکر وکړم، پخوا هم د موږ ګاونډی هېواد تاجکستان دلته موجوده جغرافیه وه او افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل او سیستمونه بدلېدل. دوی آرام وو، مینه غږ نه کاوه، مرنم دوی غږ پورته کوي. د طالبانو پر اتاک سره چې سیمه هېوادونه ټول تقریبا یو څه نگرانی لري، له افراطیت حالات نه مثلا چین هم د څه نگرانی لري، د شرقي ترکمنستان یا د غور مسالې یا د تبت د دلالم مسالې ته، همداسې د ازبک تحریک هم موجود ده چشنیا او دا مسائل دي. مګر نور هیوادونه چوب دي تنات د تاجکستان پر غاک پورته کوي. په ورته حالت کې ترکمنستان او ازبکستان هم آرام دي. دا مختلف آباد لري. مثلا سړی باید حقایق د ملت ته واضح وایي. د تاجکستان د ته ډېرې ګټې وي د اقتصاد لحاظ ده. د زمرود، لاجور، د بدخشان او تقریبا ډېر مخدره توکي تاجکستان ته وړل کېدل. د طالبانو په راتګ سره دوی دغه ګټه ودرېدلې ده. بل عوامل دلته د تاجکستان لاسپوچ کسان ته ناست وو. بل یو ژورنالیست تاجکستان یو نیم کال مخکې ویل وای که موږ تاجک ډله یا تاجک ترکمن په افغانستان کې ملاتړ وکړو دوی موږ ګټې خوندي ساتي. یعنی هر هیواد تقریبا تر خپل بریده پورې دا فکر لري چې په یو هیواد کې هغه قوم چې دوی ګټې ساتي د هغوی ملاتړ کوي. نو دغه لاسپوچ دغه حکومت کې چې کسان وو دا اوس د واک لري سوي دا پخواني مفسدین یا غاصبین یا دا کسان. نو دوی دې ته ډېره قوي نگراني لري او بله خوانه دوی هلته ورغلي دي غواړي چې فشار واچوي په طالبانو.
بله
د فشار په واچولو سره غواړي دوی بېرته دولت حکومت ته هم راولي.
بله
بس مسالې
بله نور عوامل باندې به هم وغږېږو. خو را به شو استاد صاحب خبرونه تاسو هم ښه راغلاست. آیا فکر کوئ چې دغه دریس چې امام علی رحمان نن ورځ نیولی دی آیا هماغه پخوانی دریس ته ورته دی کله چې د 1990 لسیزې په دوهم نیمه کې طالبان واک ته رسیدلی وو؟
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام اوریدونکو ته او محترم ماری صاحب ته. په ټوله کې لکه پخوا چې زموږ روابط د هیواد سره وو مګر کومه کشاله د تاجکستان سره نه درلوده، بلکې داسې هم شوی چې د هغوی د سولې لامل په اصل کې افغانان شوي دي او دا په بار بار د دې د جمهور رئیس هم ویلي. لکن اوسني حالاتو کې یو څه توپیرونه سره ویني، هغه دا ده چې دوی خپل ځانګړي علایق لري او ځانګړي ډلې سره خپل علایق لري او دا ځانګړي ډلې په موجودګۍ کې خپل ګټې خوندي کول غواړي په اصطلاح. او هغه معلومدار خبر ده چې اوس ماری صاحب هم یوې برخې ته اشاره وکړه چې د هغې ډلې په وسیله د دوی ځینې اقتصادي او په اصطلاح سیاسي ګټې خوندي وي. نو د هغې پر مبنا اوس هم دوی داسې کوشش کوي چې ګواکې دوی به هم لکه کم رول چې پاکستان تر اوسه لوبول په ځینو سیاسي ډلو باندې خپل د ګټو لپاره خپل د بقا لپاره ممکن دی چې دوی هم میدان ته راودنګي او داسې یو رول وشي لوبولای. خو زه فکر کوم دا به د دوی تیروتنه وي د افغانستان حالات او د افغانستان د خلکو تر خود تجارب و بعد دته خوده لوي نه واده دته بلکې دته.
بله سادات صاحب زما پوښتنه دا ده چې تاجکستان مخکې د طالبانو له پخوانی واکمنۍ سره هم ښې اړیکې نه پاللې، برعکس د طالبانو ضد شورای نظار سره یې اړیکې پاللې او هغوی ته هم په خپله خاوره کې د دوی چارواکو ته د دوی مشرانو ته ځای ورکړی و. آیا تاجکستان په همغه خوا روان دی؟
کاملا ما ځکه وخته چې دې نقطې ته راشم چې د دوی یعنی پخوانۍ رابطه هم د دې شواهدو بالکل یعنی ډېره ښه بېلګه ده چې پخوانۍ رابطه سره باید راواخلي چې دوی پخوا هم څنګه دا کار کول او حتی کله چې شورای نظار عقب نشینیګانو ته مجبور شو د دوی ځای ځایګۍ کولاب شو او د کولاب نه دوی په اصطلاح خپل فعالیتونه کوو په هغه وخت کې هم. او زما په خپل پیاده په هغه دوره کې چې زه د یو مجبوري سفر له مخې نه چې پیسې ووتم د یو سیمه په نامه د سراسیا او چپتوره د سراسیا او چپتوره په سیمه کې مګر د یو تعداد کسان لخوا په اصطلاح په ترین منځ کې لوست کړی شو، یعنی په اصطلاح زموږ اجناس واخیستل او دا کسان تقریبا مشترکه ډله وه، هم د پخوانی په اسلام مجاهدین او د شورای نظار او هم تاجکان ورسره ملو. یعنی دا زما د سترګو لیدلې حال ده پاریز سیمه کې. نو دی هغه خپل ځانګړي علایق او اړیکې د پخوانه لري او اوس هم د فکر کوم چې هم په هماغه پر بنسټ دی روان.
بله مارج صاحب، د تاجکستان د ولسمشر امام رحمان هغه اندېښنې څومره ماجد چې دی وایي د طالبانو واک ته په رسیدو سره په دې هیواد کې ډېرې سختدریزې ډلې شته چې په هغو کې د تاجکستان د حکومت د نسکورولو لپاره ځینې ډلې هم شته چې د دوی هغه مرام یا هدف هم دا دی چې باید د تاجکستان حکومت نسکور شي د افغانستان په شمال کې. دی وایي چې البته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله او وی ویل چې دوی د افغانستان له اړخه ډیره اندېښنه لري او هغه هم اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي. د امام رحمان دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟
مننه. ما وخت د اقتصادي څنګه باندې بس وکړ د سیاسي څنګه پاتې شو ده. دلته د پردې شاته او څه پروګرامونه روان دي په افغانستان کې. امام رحمان یا امام رحمانوف هم په دې باندې خبر ده، د سیمې هیوادونه هم په دې باندې خبر دي. نو بینان دلته دغه د انصار الله ډله چې ده په تاجکستان کې، د دې نه هم نگران لري. اصلا د پردې شاته خبره د داعش ده، د داعش اثرات در سوي دي. بل اخوان فرانسه هڅه کوي دغه پخوانی شورا نظام ډله د مقامت په نوم ډله راوڅرخي داعش خواته. د دې اوس تبلیغات شروع شوي چې دوی د داعش خراسان په نوم باندې ګټې مشترکات سره وایي، د ظلم مشترکات سره وایي، د خراسان مسله سره وایي، جدیه د طالبان سره دا پروګرام روان ده. له دې نه هم نگران دي. له بل اخوان رحمانوف هڅه وسوي هم ده. دلته روسیا او امریکا هم بدمنګیر نه کوم. امریکا پروګرام دا و چې دا غواړي مرکزی آسیا تخپل اثرات ورسی. لدیر پخوانه که منگه دو کاله مخه دی خاغلی ترام خبری وارو غویلی تا منگه شپاگ زره کلومتر و دا افغانستان تا نوید لی. آل تا داعش تا آل تا طالب سا دوی خپل منز که سره جگره که مخالف کی پریده چی جگره او کی. یعنی جنگ که دی منگ هدف تا پا جنگ که هم پروگرامونه لرو، پل مارکیت لرو، خپل لابراتوار لرو. نو دوی دا کار په خپله کې نو موږ ولې هلته وکړو؟ ځکه دوی خپل مصارف سره کرا کرا کم کړی. دا پروګرام دا ده. روسیا هم چې دغه هیوادونه مستقیم من د روسیې د کنټرول لاندې دي، یعنی دوی بیرون بدون د غیر ارادې نه کار نه کوي. دلته لکه څنګه چې په آذربایجان او ارمنستان او دې جوی کې روسیې پریښودل چې او تشرد ایجاد شي، مرمت خپل پوځیان زیات کړه، یا په اوکراین کې چې له اروپا سره کوم تشرد ایجاد کړ، لاړه کریمیا و یې خپله کړله، واته رژیم یې بدل کړ، په خپله خوږه کېنوه. اوس دغه مرکزي نږدې افغانستان سره هیوادونه دی کې هم که کوم لانجه جوړېږي، روسیا تر ډېره بریده پورې چپ یا ته تاریکۍ یې تر هغه پورې چې خپل پوځیان راولي او خپل د شوروي د وخت د سوویت پروګرام بیرته عملي کوي. نو ستاسو وګورئ تقریبا د 10,000 عسکر غواړي چې پوتین دغه سیمې ته راولي. دا اوس همدا اوس حالات کې 30,000 راوستلي هم دي ساتو ته، دوی هم د تعقیب. بل موږ به دې ته متوجه اوسو چې د تاریخ د دنیا د بشري تاریخ ښودله ده چې د هیوادونو مداخلې په بل هیواد کې دا یو اصل و. د پردې تر شا پورې دې کې به ګټې وي. هر څوک کوشش کوي تر ډېرې بریده پورې بل هیواد ته لاړ شي، هیواد ته نفوس ولري، اثر ولري. ځکه څنګه چې ما وویلې دلته ډېرې زیاتې ګټې په د میلیاردو ډالرو زمرود دا جوار همداسې مخدره توکي ډېر زیات بریده پورې د مخدره توکي چې تلل تاجکستان ته، تاجکستان د اروپا مارکیټ ته تلل. دا ګټ هم د اوس فلم هغه سوي دي له منځه تللاره کې. خو ډېره زیاتره بریده پورې د داعش مسله ده چې مثلا اوس هم ویل کېږي چې د شرق د افغانستان کرا کرا داعشان د شپې په پټو باندې روان دي، د پامیر غرو دی چې تخیز جب چې دا څوک دي، څوک راولي، له کوم ځای راځي. دا ډېره خطر نگران دی. ګټ روسي یو پلاوی وویل چې دا راوستل کېږي د غرب غرب ته ګوته کې خود لسه دي طالبان په موجه کې دا راولي. نو دغه حالات چې موږ ګورو د طالبان حکومت تقریبا د ډېره بریده پورې ټول ادارات سه چوب غوندي دي، لکه او فرصت لپاره دغه وضعیت ساتل کېږي.
مننه ساده صاحب. کراش دې ته چې د سرحد دی غاړې ته په دې وروستیو کې د طالبانو چارواکو ځینې کنډکونه چې دوی په نوم د استشادي یادوي په بدخشان کې ځای پر ځای کړل، په کندوز کې د غزراز راپورونه وایي چې په تخار کې هم طالبانو ډیر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، دا د څه لپاره؟ ولې دغه شمالي ولایتونو کې دوی خپل هغه پوځي حضور پیاوړی کوي؟
په ټوله کې د طالبانو راوستل ته چې پام وکړو چې څنګه راوستل شو دوباره، دا مسله بیخي واضحه ده چې د دې لوی برنامې یا د دې لوی نړیوالې کودتا تر شا پخپله د امریکې او د هغه د متحدینو لاس و. یعنی د افغانستان د نظام رنګولو کې دوی خپل رول لوبو، او هغه علت دا و چې دوه ځلې د مخکې هم دوی پر ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دا فشارونه راوړي وو، او ګواکې دوی خپل هغه برنامه د پاره چې سیمې ته راغلي دي هغه برنامه نه عملي کېدلې د جمهوریت نظام په موجودګۍ کې. نو په هغه لحاظ دوی ته هم داسې یو حالت ضرورت و چې داسې کسان راولي چې هغوی نه په نړیوال قوانینو باندې په اصطلاح پرواګیر وي، او نه هم په سیمه کې د چا نه ویره ولري، او نه او هم به د سیمې هیوادونه د دوی نه ویره ولري. او په دې ترتیب به قرار قرار کم اوږدمهاله پروګرامونه چې د سیمې دپاره امریکا او د متحدین لري د دې لارې به پلی کوي. او په دې کې ما په تیرو مرکو کې هم دا خبره کړې وه چې زه داسې عقل کوم چې دوی کوشش لري چې یا په افغانستان حالات لکه د دویم سوریې په شکل باندې بدل کړي چې دلته هم په کې ایران ښکیل کړی شي او هم آسیا میانه که د دوی لاس وګورچی. د هغې وجې نه مخکې له دې چې دوی ووځي په آخره ورځ دا په خپله شاهدي وه د دې چې دوی آګاهي ورکوله دوه ورځ مخکې چې دلته داعش حمله کوي.
راشو خبرې ته، تاسو یو لوی پکچر ورکوئ. زما هدف دا دی چې طالبان ولې په شمال کې خپل حضور پیاوړی کوي، پوځي حضور علت څه دی؟ آیا موضوع د همدا د تاجکستان سره د وروستي کړکېچ ورته وایو راپورته شوي کړکېچ موضوع ده او که ځینې نور عوامل دي؟
نه، په دې کې خو شک نشته چې تاسو ویل چې کله چې دوی د پنجشیر نه په عقب نشنیګانو باندې مجبور شول خامخا د دوی ته یو ازادۍ لاره پات شوه چې د فرانسې په مرسته او یا په اصطلاح د هغوی په رویبارۍ ځینې کسان ووتل د هغې ځینه او تاجکستان ته رسېدلي دي. او د هغې ځینه دا ګواښ شته چې په حساب دوی به وکولی شي لکه پخوا بیرته د جګړې جبهات را ګرم کړي، نو خامخا طالبان به هم خپل دفاعي حالت غوره کړی وي او د هغې لپاره به خپل چمتووالی نیولی وي. یعنی د دې امکانات بالکل شته دی او اعلی عملا وینم ګو تاسو د دې جمهور رئیس په دې برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی. نو ورته
مارش صاحب، د افغانستان ګاونډیان د افغانستان چارې چې له نږدې څاري یو شمېر وایي چې موږ په افغانستان کې ماجه ګټې لرو، کراسو د افغانستان بل ګاونډ پاکستان ته چې په د افغانستان په مسایلو کې ډېر زیات ښکېل دی، ډېرو هم دا منل چې دوی هغه ماجه ګټې په افغانستان کې شته. تاجکستان په افغانستان کې ماجه ګټې لري؟
بلکل، هر هواد لري. مخکې ګوره د پخوانی رژیم کې هر هواد تقریبا د خپل اسپوس کې نه ولي و پر روزسلی کډرونه و دې سیمې هوادو ته کوم خطر په شلو کالو کې پېښ نه الهتي همدغه اوسې دي ګټې خوندي کېدلې. په ګډون د پاکستان، په ګډون د هند، ایران، روسیا، تر عرب، تر چین، تر دې پورې اوس دغه حالت له منځه تللی ده. دوی هم واغه د افغانستان یو ستراتیژیک نقطه ده. دوی د افغانستان نه تنه مدنو ته د ترانزیت لارې ته، هوایي او ځمکني ته
دا درسته ده. تاسو بیا همدغه اقتصادي اړخ باندې هغه کوي که راسو دې ته چې د تاجکستان سیاسون یا پخپله په راس کې امام رحمان ولی مخکې د افغانستان هغه آئینی شرایط نه و درکړي چې طالبان ورځ تر بلې پیاوړي کېدل، د نورو مرکزی آسیا د هیوادونو په نسبت ورسره اړیکې نه وې ټینګه کړې، نو که دوی دغه خپلې هغه ماجه ګټې په افغانستان کې د هغو لپاره کار کوو، نو ولې طالبانو سره چې یو تریخ حقیقت و د ټولې نړۍ لپاره چې یوه ورځ راځي او وخت به رسېږي، ولې دغه اړیکې نه وې ټینګه کړې یا ولې ورسره پل نږدې؟
ګوره، دلته یو مسله فرق کوي. دوی داسې فکر نه کاوه، دوی فکر کاوه لکه دغه دوه ځل چې مجاهدین له بنه راغلل امریکا او غرب راوستل، ډېر استاقري راوستل، هغه افراطي حالات نه وو. حتی کافه او قواره یې دوی ته بدله کړله. هغه د پخوانی حالت چې لوټ لوټماري و دی نه ډډه وکړه، نیټایي و دریشي ور چې راوستله راغلل. نړۍ د دې سیمې هیوادونه هم دا فکر کاوه چې طالبان که دوه ځل راځي امریکا یې راولي، نو دلته په اصلاحي ډول راځي او ائتلافي حکومت دی. دغه د سیمې هیوادو فکر کاوه چې دوی پخواني ډلې چې دي دوی به ورسره ائتلافي حکومت جوړ کړي. ډېره بېده پوره دا خبره وه. دا چې د سیاسي اړخ نه د ګاونډي هیوادونه ورخطا دي، دلته د شرق و غرب مسله ده. پاکستان له دې نه هېرېږي که بېرته روسیه کرا کرا په افغانستان باندې راشي، خو بیا ګرم اوبو ته تېرېږي، بیا د موږ هغې دوی باندې خامخا اثر کوي. همداسې دوی هم ډال لري، خصوصا تاجکستان له انصارالله ډلې او دې مسایل نه بل ذاتي خپلې ګټې، ځکه دا خپله هغه د په واضح توګه نه سي ویلی. مثلا رئیس جمهور د تاجکستان ځکه د داعش مسله معول مقامات سره اړیکې ټینګې شوي دي د فرانسې په تلو باندې، خو دوی واضح نه وایي چې مثلا څه خبر ده. دوی د ټول شمول او د دې مسلې په دولت کې خبره کوي یا افغانستان ته رقم قومي بڼه ورکوي. اوس راځي که عدالت موږ داسې وکړو، د دې هېواد نوم تاجکستان ده، یعنې یو قوم ته منصوب شوی ده او یو قوم یادیږي. حال دا چې 50% روسان هلته ژوند کوي، 50% پورې ازبکان هلته دي، قزاقان هلته دي، ترکان هلته دي، عرب هلته دي، امویان وخته قریشیان هلته چې راغلي دي، همداسې نور تاتاران و نور
آیا دوی نیسان ورکړی په حکومت کې دېرش کاله کېږي تنه هم دغه یو کورنۍ څوارلس نفره د یو کورنۍ رو تعقیمت لري او تقریبا سفارتونه په بهر کې ټول د یو کورنۍ دي. نو دا خبره دوی په خپله ولې نه کوي؟ یا مثلا په ایران کې تاسو وګورئ هلته بلوچ قوم شته، مثلا سنیان شته، هلته آذربایجانان شته، کردان شته، ترکان شته. آیا په حکومت کې جایز دي؟ یا نور سعودي ته تاسو وګورئ یو تنه یو کورنۍ هلته حکومت کوي، یا په خپله پنجاب کې تنه پنجابیان واک لري. دا هېڅ مسله نه شته. دوی د پردې شاته پیږي چې دلته کومه خبره روانه ده. هغه دا ده چې د پروګرام د غرب دا ده چې مرکزي آسیا ته به ځي او ماسه تر تورې بهیرې به ځان رسوي. روسیا هم دلته نگرانه ده، چین هم نگران ده، د سیمې ټول هېواد ځکه صفه بدله شوې ده. دوی فکر کول ته مشارکت په نوم باندې ائتلافي حکومت به راځي. اوس هغه مسایل تغییر کړی ده، تغییرات راغلي دي. لکه اوله دوره کې هم طالبانو په وړاندې باندې دوی ډېر زیات پوځي مداخلې کړي دي. حتی ایران نه به مشهد نه به تحریر مهمات الکلاب ته د کلاب راتلل خوجه بهاءالدین او پنجشیر دې سیمو ته. دغه پروګرامونه هم د دوی ورته ډېره بیله پورې خراب شوي دي. دوی اوس فکر کوي چې موږ به شمالي ډله چې تللې ده ورته دوی ته یو ذهنیت ورکوي چې موږ بېرته په واک راو. دا خو امکان نه لري. دوی په واک کې وو، دوی ته تقریبا دا شل کاله تقریبا اتیا صلاحیت واک اختیار د ټولو نهادونو د افغانستان د همدغه شمالي ډلې په لاس کې وو، همدغه تاجکستان، او دوی سره ښې اړیکې درلودې. اوس خدا نه کې اوس سنه غواړي او څه فشار راولي که چېرې دوی خپله پالیسي بدله کړي. حال دا چې دوی له واک اختیار دا خبره لوی ده، نړیواله په سطح باندې ده، او دلته داسې حالت راځي چې آینده زموږ ډېره خراب وي. نو بنا له طالبان نه هیله کوو څنګه چې امن او امنیت راوستله، څنګه چې اوس عزت او سر د ټولو خوندي ده، همدغسې دوی باید خپلې پالیسیانې فعاله کړي، خپل هر وزارت باید خپلې پروژې، خپل پروګرامونه، خصوصا وزارت خارجه باید خپله ډیپلوماسي فعاله کړي، خپل دریځ، خپل کرنګلاره، خپل بهرنی سیاست به نړۍ ته تشریح کړي، زر ته زر نړیوالو سره اړیکې ونیسي، له منځوي حالت افغانستان وباسي. ورځ په ورځ چې څومره منځوي کېږو، زجر ملت ته رسېږي، آینده د افغانستان خرابېږي، همداسې افغانستان وروسته پاتې کېږي. په ډیپلوماسۍ کې په تابلو د کنوانسین د ویانا او شیکاګو ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي. یو هېواد او دولت چې نوی راځي، دی خپل دریځ وړاندې کوي، وایي چې په کومه کچه باندې، په کومو شرایطو باندې زه نړیوالو سره، ګاونډیانو سره سیمې او دوسرې اړیکې غواړم. کله چې هغوی ته دا واضح شي، هغوی بیا خپل دریځ وړاندې کوي. په دریځ وړاندې کولو کې ستونزه وي، تبادل د یاداشتو کېږي، تبادل د پلاوي کېږي، ستونزه سره حل کېږي. نو بنا دو هیله تیزم دا دسه زر تو زر بعد اقدامات دا دولت یو معیاري دولت په توګه
منل. سادا صاحب، تاسو د یو لوی پکچر یا په اصطلاح د یوې طرحې یادونه وکړله چې دلته د پردې تر شا ځینې نورې هڅې هم روانې دي چې په دې کې غربیان هم ښکیل دي. فکر کوي چې دغه د طالبانو د حکومت د نه پرسمت پیژندلو تر شا هم همدغه لویه لوبه ستاسو په خبره روانه ده؟
بله، شک نه چې د پردې تر شا د لویې لوبې طراحان او په اصطلاح فاوند ورکوونکي معلومدار دي، او مخکې د وتلو یې دلته خپل علائم وښوده. او همدا اوس چې تاسو وینئ په ځینو ځایونو کې دا انفجارات او ترورونه پیل شوي، په ځانګړې توګه په مشرقي ولایاتو کې او په دننه کابل کې. د دې تر شا خامخا هغه لاسونه دي چې کار کوي، او د بل خوانه د طالبانو دا تېروتنه چې تقریبا هغه شکل چې د نړۍ سره وعده کړې وه، او د دوحې د قرارداد په اساس دوی باید امارت نوی اعلان کړی، او دوی باید مسلکي افراد په نظام کې په مسلکي ځایونو کې باید ګمارلي وای. اس یو څه ونه شو. نو دا دوه مختلف لاملونه دي. یو خانه چې غربي نړۍ هم خپل ځانګړي پروګرامو ته رسیدو په خاطر خامخا دا فشارونه، بل خانه دي هغه تیروتنې تکراری چې کم په شپږ نویم کلونه کې ځینې همداسې وو، خصوصا د میرمنو په حق له د دوی د ځانګړي انحصارات یا په اصطلاح محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي. لومړی ګام یې د ښځو د وزارت له منځه وړل، یا مثلا د ښځو لپاره د کار شرایط بندول، تعلیم، او دا مسایل دا په ټوله کې دا مختلف لاملونه دي. او بیا بله دا وشوه چې له بده مرغه د یوې کودتا په منځ کې بله کودتا وشوه چې دا د ایسای د خوانه تقریبا رهبري شوه، او هغه څه چې لازمه وه کېدله وعده وه د هغې په اساس باید طالبان راغلي وای، او داسې یو نظام باید اعلان شوی. په دې کې د ولس ټول وګړو ځان پکې لیدلی وای.
بله ساده صاحب فکر کوي چې د تاجکستان د چارواکو او د په کابل کې د طالب چارواکو ترمنځ اړیکه به لدی هم خراب شي او کبه فکر کوي چې کوم تغییر پکې راشي د بهبود
نه زه د ډیرو خرابېدو امید ځکه اوس په حال نه وینم ځکه چې زه پرې باور لرم چې شوروي پخوانی شوروي او اوسنی روس هم په دې لټه کې ده چې په هر شکل د اشکال چې کېږي د امریکې سره په رقابت کې د نورو ملکونو سره په رقابت کې خپل روابط د طالبانو سره ښه وساتي د دپاره چې دوی د زمیر کابلوف هغه لومړنۍ پیغامونه که تاسې اورېدلي وي دا د دې څرګندوی دی چې هغه روسیه په دې شکل داسی نه غواړي او خپل رول یې هم تقریبا ولوبه او په رحمانو باندې بغ هم وکړو چې دا مسئله باید خبرو
لارې حل کړي. مننه ماری صاحب، تاسو څه وایئ چې کابل او دوشنبې ته څه پکار دي؟ لنډ ډېر وخت نه لرو.
خامخا نن سبا په دنیا کې معیاري اصول موجود دي، معیاري کنوانسونه موجود دي، معیاري منشورونه موجود دي. دوی نشي کولای مثلا له معیاري سیستم نه دغه منل شوي اصول او موازین چې له دوی نه پخه لري کړي. دا یو سیاسي مسایل دي چې جوړ شوي دي. مولوی رحمانوف خپله دې ته اتل سوی ده اتوصل بل اخوان چې دغه څه فضا ایجاد کړي د دې کې د روسي او د امریکا فعلی حالت کې ګټي دي. باندې به ته دا مسله به ته مهاري یعنی ګمانو کوم چې جګړه تر هغه حد پورې ورسیږي ځکه کله روسیا د تاجکستان تر شا پور نه وي تاجکستان هیڅ نشي کولای په افغانستان باندې برعکس افغانان کولای شي په یو ورځ کې تر دوشنبې پورې خپل لښکر ورسوي خصوصا دغه طالبان چې دي دا چې په شمال کې سره ډلې جوړ شوي دي د پردې شاته منګولې چې پروګرام همدغه د داعش دا مسایل دي همدغه وو تشکیلات جوړیږي ورځ په ورځ باندې یو څه اثرات شته په دوه راجوي کې مثلا څنګه چې یادوري وسوله چاودنې کېږي تر څو دغه مسله راولي او دا جګړه به همدغه شمال سیمه کې او دا خامخا په هر ډول باندې سیب څوک عمو سین هغه غاړه ته ځي نو دوی په دې باندې خبر دي خپل تدابیر نیسي چې ته په راتلونکي کې به څه وشي.
ډېر مننه انکور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.
نازیوتا تراشه دل تمینو مو شته.